السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاستوي مړاندې اوري سبا ته د او آی سی د اسلامي همکاریو د سازمان فوقلاده غونډه د افغانستان په اړه په اسلام آباد کې جوړیږي. طالبان څه ترې غواړي؟
دلته د پانګونې، همداراز د سیمې د امنیت په اړه همکاري او د رسمیت پېژندلو موضوع د بټول پاتې کېږي.
نن د دسمبر 13مه د کډوالو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. لسګونه زره افغانان په دې وروستیو څو میاشتو کې له افغانستانه وتلي.
د طالبان څنګه کې وخت تیریدو څخه مهاجرت خده، خو هغه څه چې اوس سخت ده هغه په کمپونه کې د افغان مهاجرینو بې برخه لیکتوب دی.
په کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیرته پیلېږي. د پاسپورت رئیس عالم ګل خانی وایي
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فرمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوي وو کولای شي چې د یک شنبې ورځ ده د پاسپورت عمومي ریاست ته تشریف راوړي.
تر هر څه مخکې به له احمد تکل نه خبرونه واورو.
د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته به د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په ګډون یو لړ غوښتنې وړاندې کړي. تر 19 کالو د کشرو افغان لوبغاړو د کرکټ ټیم په آسیایي او نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا اماراتو ته ځي، او په خیبر پښتونخوا کې د ښاروالۍ د انتخاباتو یو کاندید وژل شوی. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته به د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په ګډون یو لړ مشخصې غوښتنې وړاندې کړي. د سعودي عربستان په بلنه د اسلامي همکاریو د سازمان په فوقالعاده غونډه کې چې سبا په اسلام آباد کې جوړیږي، د 50 هیوادونو استازي، د اروپایي ټولنې، چین او امریکا سفیران او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادۍ رادیو ته هغه غوښتنې روښانه کړې چې افغان پلاوی به د غونډې ته وړاندې کړي.
د دې رول ډېر مهم ده، خصوصا د افغانستان د ملت سره د همکارۍ حکومت چې له جنګ راوتلي، دلته د پانګونې، همداراز د سیمې د امنیت په اړه همکاري او د رسمیت پېژندلو موضوع د بټول پاتې کېږي.
له دې مخکې د دې غونډې کوربه پاکستان ویلي و چې د سبا ورځې په غونډه کې به د دې سازمان د غړو استازي، د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماتان پر دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي. د افغانستان د پاسپورت رئیس وایي چې سر له سبا به په پلازمینه کابل کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي. د پاسپورت ویش د هیواد په ډیری ولایتونو کې مخکې روان و، خو په کابل کې له یوې میاشتې راهیسې د تخنیکي ستونزو له کبله دا بهیر درېدلی و. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت د پاسپورت رئیس عالمګل حقانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
پاسپورت عمومي ریاست خپلو هیوادوالو ته د ښو خدماتو په وړاندې کولو سره بیا چمتو دی. د یادونې وړ ده چې هغه کسان چې وار له مخه یې آنلاین فرمونه ډکړي او د پاسپورت محصول یې تحویل کړی دی لومړیتوب لري.
ښاغلی حقانی زیاته کړه د پاسپورت د اخیستلو لپاره به آنلاین فورمې ډکېږي، خو د ده په وینا فورمې بدلې شوې دي. هغه دا هم ویل چې د نورو ولایتونو د تذکرو لرونکو ته په کابل کې پاسپورتونه نه ورکول کېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې تر 19 کالو د کشرو لوبغاړو د کرکټ ټیم په آسیایي جام کې د ګډون لپاره د متحده عربي اماراتو او وروسته په نړیوال جام کې د ګډون لپاره د ویست انډیز پر لور وخوځيږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادۍ رادیو ته په دې اړه وویل
ټاکل شوی سبا د افغانستان کرکټ 19 کلن څخه کم عمره لوبډله له کابل د عربي متحده اماراتو پر لور سفر وکړي، تر څو هلته په آسیایي جام کې ګډون وکړي او له هغه ځای به ویست انډیز ته سفر ولري. د دغه سفر موخه به په نړیوال جام کې ګډون وي.
تر 19 کلنو د کشرو لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام د 2022 کال د جنوري له 14مې د فبروري تر 15مې پورې په ویست انډیز کې ترسره کیږي. افغانستان به له پاکستان، زیمبابوې او پاپوا نیوګینی سره په سی ګروپ کې ولوبېږي. لازادې رادیو خبرونه اوري. خیبر پختونخوا کې د خاروالیو د انتخاباتو یو کاندید په ډزو وژل شوی دی. پولیس وایي چې عمر خطاب شیرانی تیره شپه په ډیره اسماعیل خان سیمه کې د دوو موټر سایکل سپرو په ډزو وژل شوی دی. شیرانی چې د پاکستان د عوامي نېشنل پارټۍ غړی و د خاروالیو په انتخاباتو کې چې سبا د دسمبر په 19مه په پام کې دی کاندید و. د عوامي نېشنل پارټۍ ګوند یو مشر د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې د شیرانی مړی نن سهار د ده د کور د مخې پر سړک موندل شوی دی. د دې وژنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. متحد ایالات وایي د اروپا د امنیت په اړه د روسیې نوې طرحه ورته د منلو نه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون هغه طرحه اعلان کړه چې له مخې مسکو غواړي له سړې جګړې وروسته د اروپا په امنیتي اډانه کې بنسټیز بدلون راولي. په دې طرحه کې روسیا د ختیځ پر لور د ناټو د پراختیا او له اوکراین او ګرجستان سره د همکارۍ په ګډون په ختیځ اروپا کې د دې ټالوالې د فعالیتونو د محدودېدو غوښتنه کوي. مسکو په داسې حال کې چې دا طرحه یې واشنګټن او د ناټو غړو ته استولې ده په ځانګړي ډول له امریکا سره په دې اړه د دوه اړخیزو خبرو غوښتنه کړې، خو متحده ایالاتونو ویلي چې له خپلو اروپایي متحدانو او شریکانو پرته به په هیڅ راز خبرو کې ګډون ونه کړي. د امریکا د حکومت یو جګ پوړي چارواکي پرون د لیندۍ په 26مه د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د مسکو د طرحې ځینې برخې د منلو وړ نه دي او زیاته یې کړه مسکو پوهیږي چې دا برخې کومې دي، خو د امریکایي چارواکي یادونه وکړه چې ځینې وړاندیزونه یې په بحث ارزي.
احمد تکلو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. تمه ده چې سبا د اسلامي همکاریو د سازمان او آی سی یو فوق العاده غونډه د افغانستان په اړه په اسلام آباد کې جوړه شي. دا غونډه د سعودي عربستان لخوا بلل شوې خو کوربه اسلام آباد دی. د طالبانو حکومت وایي د اسلامي همکاریو سازمان غونډه کې به مشخصې غوښتنې مطرح کړي. د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا، د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل، افغانستان سره اقتصادي او بشري مرستې د طالبانو مهمې غوښتنې بلل شوې دي. د طالبانو د پلاوي مشري امیر خان متقی کوي چې نن اسلام آباد ته رسیدلی او هلته یې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دي. په دې اړه باندې جزئیات په دغه راپور کې واورئ.
د اسلامي همکاریو سازمان غونډه کې د ګډون په موخه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی. دا غونډه چې سبا د یکشنبې پورس کیږي د نږدې نوي هیوادونو او سازمانونو استازي پکې ګډون کوي. که څه هم د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې اصلي هدف په دې هیواد کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د مرستو جلب دی، خو طالبان د یوې مشخصې اجنډا سره پکې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات و فرهنګ وزارت مرسیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د غونډه کې د دوی لومړیتوب د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاریو پراختیا او له افغانستان سره په اقتصادي، بشري او ډیپلوماټیکو برخو کې د مرستو غوښتنه ده.
د دې رول ډېر مهم ده، خصوصا د افغانستان د ملت سره د همکاري حکومت کاسي له جنګ راوتلي دلته د پانګونې همداراز د سیمې د امنیت په اړه همکاري او د رسمیت پیژندلو موضوع د بټول پاجنه.
پاکستان ته له سفر وړاندې د کابل حامد کرزي په هوایي ډګر کې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرنس کې د طالبانو د ګډون کوونکو پلاوي مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا غونډه مهمه وبلله. هغه وویل هلته به په بشري، اقتصادي او سیاسي مسایلو بحثونه وشي. پاکستان چې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې کوربه دی، چارواکي وایي هڅه کوي چې په دې غونډه کې د افغانستان د نازک حالات په اړه د نړۍ پام ور وګرځوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیره شپه د بول په نوم له یو پاکستاني تلویزیون سره مرکه کې خبرداري ورکړ که د افغانستان وضعیت ته پام ونشي سیمه او نړۍ به اغیزمنه کړي.
موږ نه یوازې د اسلامي امت بلکې دې ټکي ته د ټولې نړۍ د پام را اړولو هڅه کوو چې د افغانستان حالت نازک دی. هلته یو بشري ناورین پیلیدونکی دی او که خدای مکړه هلته اقتصادي سقوط راغی او هغه ستونزې او ننګونې چې نږدې 8 میلیون افغانانو سره مخ دي، دا ستونزې به ټوله سیمه اغیزمنه کړي.
په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې د جوړېدو غوښتنه سعودي عربستان د لیندۍ یا قوس پاتمه کړې وه او هیله یې ښودلې وه چې په دې فوق العاده ناسته کې به په افغانستان کې د بشري، اقتصادي او سیاسي وضعیت په اړه مهم بحثونه وشي. د سیاسي چارو پوهان وایي د اسلامي همکاریو سازمان به له طالبانو هم خپلې غوښتنې په دې کانفرانس کې مطرح کړي. شنون کې عزیز معارج
غړي هوا دوت د کانفرنس ته قناعت ورکي د دوی ګټو ته ډاډ ورکي او د توریزم د قوانه کز دوی کوم اندېښنې لري کوئی پاکره باندې دوی ته هم ډاډ ورکي نو بیا کېدل سي د هوا د نو واڅو چې افغانستان سره مرسته وکي.
د اسلامي همکاریو سازمان هغه مهال چې جمهوریت حاکم وو د افغان حکومت پر وړاندې د طالبانو جګړه ناروا بللې وه او له دوی غوښتي وو چې د خبرو اترو له لارې شخړه پای ته ورسوي. د سازمان همدا ډول په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د کار او زده کړې بیان ازادي او فردي خپلواکیو باندې هم ټینګار کړی او په ځلونو یې ویلي. اسلام تاوتریخواله غندي.
د اسلامي همکارۍ د سازمان د فوقالعاده غونډې د اجنډا په اړه خبر شوې. په همدې ارتباط د طالبانو له ویاند ذبیح الله مجاهد سره زموږ همکار اجمل اند مرکه کړې ده او ترې پوښتلي دي چې د طالبانو حکومت هم په نړۍ کې د په رسمیت پیژندلو ننګونې سره مخ دی او هم په افغانستان یو اقتصادي بحران ورلغاړي دی. دوی له اسلامي هیوادونو په کومو برخو کې د مرستې تمه لري؟
موږ په درېو برخو کې له تمه لرو چې همکاري صورت ونیسي. اول په سیاسي برخه کې د افغانستان نوی حکومت باید په رسمیت ومنل شي او د سره د بین المللي نړیوالو اصولو مطابق د متقابل درناوي په او اصول ولاړ مناسب ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې شي. دوم د افغانستان خلک مامخ کې ولې نوې لجنګ راوتلي حکومت ته اړ دي لکه دلته ټول زربناوي له منځه تللي خپل تولیدات متاثر شوي دي او د افغانانو اقتصاد جنگ ځپلې ده. هر افغان ستونزو مشکل سره مخ ته فقر ده. نو دا ټول یو همکاري او کومک ته ضرورت لري او یو انساني موضوع هم د پاینال کې او اسلامي موضوع خو به له شک ده. نو دې برخه کې باید مرسته وکړي. دریم موضوع داسې په دوامدار شکل افغانستان سره د مرستو روحیه رامنځته شي. دلته افغانستان کې سرمایه ګذاري وشي. افغانستان یو فقیر ملک نه ده په اصل کې. ډېرې زیربناوې لرو، معدنیات لرو او نور داسې پروژې دلته تعمیل کېدلی شي چې هغه د افغانستان آینده لپاره ډېرې اساسي رول لري.
مجاهد صاحب، ځینو په افغانستان کې یا افغانستان نه بهر ځینو پخوانیو یا اوسنیو افغان سیاستوالو په پاکستان کې د غونډې په جوړېدو باندې انتقاد کړی او شک څرګند کړی دی. دوی پاکستان ته په شک په نظر ګوري او فکر کوي چې که په یو بل هیواد کې دا غونډه وي ښایي پایلې د افغانستان لپاره ښې وي. تاسو فکر کوئ؟
موږ احساس خطر نه ځینې لرو د غونډې په کوم ځای کې، ځکه دا غونډې محتوا مهمه ده. د غونډې د ګډونوالو حضور څه چیرې به حضور پیدا کړي دا مهمه نه ده. دا مهمه ده چې غونډه کې څه ویل کېږي، څه پرېکړې کېږي. هغه تصامیم چې افغانستان په اړه نیول کېږي هغه د اسلامي نړۍ لخوا به وي او هغه د همکارۍ په روحیه دي. او یو شی ډېر واضح دی، زموږ درانه هیوادوال یا ځینې سیاسي شخصیتونه چې د پاکستان یو ډول ویرې احساسي، دا خپل ځای کې سمه ده. ولې دې ته باید متوجه وي موږ د څوک یو چې د افغانستان د استقلال موضوع، د خپلواکۍ موضوع او د دې هیواد د خپل پخو درولو موضوع موږ ته ډېره حساسه او ډېره مهمه ده. یعنې که موږ معامله کوله یا د کوم هیواد د اثر لاندې مو خپل سیاسي برخلیک یا هیواد یا ګټې راوستلې، نو بیا د امریکې سره موږ شل کال په جنگ کې نه وخت.
اسلامي نړۍ ځینو هیوادونو له تاسو نه وخت په وخت وخت دي چې نجونو ته د تعلیم زده کړې او ښځو ته د کار کولو حق ورکړي. کیدلی شي چې په دغه کانفرنس کې له تاسو نه دې ته ورته نورې غوښتنې هم ولري. آیا تاسو به د اسلامي نړۍ د هیوادونو سپارښتنې او غوښتنې د اسلامي هیوادونو په توګه باندې ومني؟
بلې شکه دا غوښتنې موږ هم انکار نه کړې. موږ پروژر باندې کار کوو څنګه کولای شو دي خزو د تعلیم د کار د پاره چاپیریال را منځته کو. البته دا کار په خپل تدیر پوری یعنی تر 50% پوری د اقتصادي موضوعات پورې اړه لري. نو دا اسلامي هیوادونه د دې سپارښتنې تر څنګ کوم سره عملی همکاري مو کی ډیر کېدلی چې د دوی د تجربو نه په استفاده موږ دغه مازله حل کړی سو او زری حل کړی سو. همداسې د دوی د منابعو نه په استفاده دغه ستونزه چې یو بشري ستونزه هم کېدای شي یاد سي او یو اسلامي مشکل هم ده چې د ښځینه او لاسرسی په مشروع چوکاټ کې کار ته او تعلیم ته هغو ته موږ لاسرسی سره پیدا کړو. نو دا یو مسؤلیت او مکلفیت ده مشترک ده او باید موږ سره په دې برخه کې همکار واوسیږي او سپارښتنه انتجه کړي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد چې د اسلامي همکاریو د سازمان او آی سی د غونډې په ارتباط چې په اسلام آباد کې جوړیږي له موږ سره وغږېده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په دیني عالمانو بریدونه زیات شوي. په یوې تازه پیښه کې نن د کابل په 12 ناحیه کې ناپیژانده وسلوالو یو دیني عالم په ډزو ویشته. مولوی بسم الله شاکر هغه مهال چې د سهار لمانځه ته په لارو پرې برید شوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت چارواکي پیښه تاییدوي او وایي دې ډول بریدونو خواشینی کړي. جزئیات په دغه راپور کې.
پر دیني عالمانو د بریدونو دوام نن سهار د کابل د 12 ناحیې اړوند د کوتل خیرخانی په سیمه کې ناپیژانده وسلوالو د مولوی بسم الله شاکر په نوم دینی عالم او استاد پنخه کړی. ښاغلی شاکر د کابل په دارالعلوم کې د عربي ډپارټمنټ امیر هم و. سیمه کې سرچینې وایي هغه نن سهار هغه مهال چې سهار لمانځه ته پر لارو په ډزو ویشتل شوی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پیښه تاییدوي او وایي امنیتي ځواکونه یې قضیه پلټي او هڅه کوي چې د پیښې عاملان ونیسي. د جمعې په سهار هم په کابل کې دینی عالم او د عبدالرحمن جماعت خطیب عبدالسلام عابد په موټر چاودنه وشوه چې پکې هغه او څلور ملګري ټپیان شول. د بریدونو دینی عالمان او خلک اندېښمن کړي خو طالب چارواکي ډاډ ورکوي چې مخه یې نیسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال عاقل جان عظام ازادي راډیو ته وویل د ډول بریدونو خواشینی کړي او ژر به یې عاملان ونیول شي.
د علماو د خوندیتوب او امنیت لپاره د اسلامي امارات له لوري کوټلي ګامونه پورته شوي او را حسب وکړي چې د داسې ورته پیښو د بیا رامنځته کېدو مخنیوی وکړي.
د امنیتي چارو کارپوهان وایي هیله دا وه چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته به هدفي وژنې او جنایي جرمونه پای ته ورسیږي خو لا هم دا ډول پیښې دوام لري. دوی وایي د ناپیژانده وسلوالو دا ډول بریدونه او هدفي وژنې به د طالبانو د ټولیز امنیت دعوه تر پوښتنې لاندې راولي. شنونکي عبدالباري عارض ازادي راډیو ته وویل د خلکو هیله دا چې طالبان هر اړخیز امنیت وساتي.
طالبان پر اتک باندې توقع د ولس دا و چې جګړه باید صفر ته ورسیږي او د تروریستي حملات هم متوقف شي. خو متاسفانه یا له باده مرغه اوس هم کله کله داسې واقعات کیږي چې هغه ځینې تروریستي ډلو ته منسوب فکر کیږي.
د دیني عالمانو په ګډون د پخوانیو نظامي افسرانو سرتیرو او ترخوای د قومي مخاورو ترور هغه څه دي چې د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو اندېښنې هم راپورته کړي دي. دا پیښه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي. تیره پنځشنبه د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې هم د یو دیني عالم په کور برید وشو چې پکې درې تنه ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. له دې وړاندې د تیرې شنبه په شپه د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې هم درې قومي مخاور په ډزو ویشتل شوي وو او بریدګر له سیمې په تیښته بریالي شوي وو. د مخکنی جمهوري نظام پر مهال د دا ډول پیښو مسؤول طالبان بلل کېدل. خو اوس چې طالبان واکمن دي د هدفي وژنو لړۍ که څه هم د تل په څیر روانه ده خو مسؤلیت یې څوک نه مني او طالبان بیا د خپل منځي شخړو او تربګنیو پایله بولي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غواګاست دولس شپږنوې منځنۍ څپه او اف ام سلاش اره پنځه باندې خبرونه کوو. سبا یک شنبه په کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیرته پیلېږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو نن په یو خبري ناسته کې ویل د جدي میاشتې تر 28 د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته په کابل کې د پاسپورتونو غوښتنې نه منل کېږي. دوی وایي د پنځمې پر ورځ به یوازې د دوی د حکومت غړو او ځواکونو ته پاسپورتونه ویشي. له دې سره خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاسپورت ریاست د خدمتونو وړاندې کول د ټولګډونو دوامداره کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو نن شنبه په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال اعلان وکړ چې سر له سبا به د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیرته پیل شي. د طالبانو د پاسپورت ادارې مشر عالمګل حقانی وویل اوس مهال یوازې د طالبانو غړي پاسپورتونه ورکول کیږي. هغه زیاته کړه هغه کسانو ته چې د تیر حکومت پر مهال یې د پاسپورتونو د اخیستلو لپاره په آنلاین ډول فورمې ډکې کړې وي او پیسې تحویل کړې وي لومړیتوب ورکول کیږي. د نوموړي په خبره دا خلک کولی سي د نوبت لمخې د قانوني چارو د مختوړلو لپاره د ریاست ته مراجعه وکړي.
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فورمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوي وو کولای شي چې د لیندې د میاشتې په 28 نیټه چې د یک شنبې ورځ ده د پاسپورت عمومي ریاست ته تشریف راوړي او بی بایومتریک او نور قانونی کارونه تر سره کړی او نور د فورمې انلاین والا باید د دوشنبه د ورځې څخه د ذکر شوی جدول د مخه مراجعه وکړي.
د ښاغلی حقانی په خبره د دغه ریاست د پنځشنبه ورځې کار یوازې د طالبانو د حکومت غړو او ځواکونو ته ځانګړی سوای دی. علمګل حقانی خبرداري ورکړ چې کمیشن کارانو او سرغړوونکو کسانو سره به جدي قانوني چلند وسی. په تیرو څلورو میاشتو کې دوه ځلې د کابل د پاسپورتونو د ویش لړۍ بند شوه چې آن په دې موده کې ناروغانو او محصلینو هم ونه سو کړای چې د اړتیا پر مهال پاسپورتونه ترلاسه کړي. په دې اړه مخکې ډیرای افغانانو نیوکه کړې وې، خو اوس د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د پاسپورت ریاست د چارو د پایل په اړه خوښي ښیي او د طالبانو له حکومت غواړي چې دا بهیر ټولګډونه او دوامدار وساتي. د کابل ښار اوسیدونکو فاطمه او شاداب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از دوباره شروع شدن فعالیت‌هایشان
د خپل فعالیتونو د بیا پایل په اړه خبر ورکړی. خلکو ته دا ډیره د خوشحالي خبره ده ځکه کدا ریاست پرانیستی وي د خلکو ډیره ستونزې به حل کړی شي.
هیله کوم چې دغه روان دی او دغه لړۍ چټکه او دوامداره وساتل شي ځکه ډیر خلک ستونزې ورسره حل شي.
شاوخوا یوه میاشت مخکې د پاسپورت ریاست چارې داسې مهال بندې سوې چې زرګونه کسانو د دغه ریاست دروازې سره د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره کتارونه جوړ کړي وو. طالب چارواکو د دغه کاربندیز لامل تخنیکی ستونزې ښودلې وې. د پاسپورتونو ډیری غوښتونکي ناروغان، سوداګر او د محصلینو ترڅنګ هغه کسان دي چې غواړي له افغانستان ووځي. که څه هم د طالبانو مشر د خپلو سیمه ییزو چارواکو نه غوښتنه کړې وه چې د زیاتې کډوالۍ د مخنیوي لپاره دې له هغو کسانو سره له نږدې خبرې وکړي او ستونزې دې ورحل کړي چې غواړي افغانستان پرېږدي، خو اټکل کیږي چې د پاسپورت د ویش لړۍ تر عادي کېدو وروسته به د بېوزلۍ او ناامنیو له امله د افغانانو د کډوالۍ کچه نوره هم لوړه سي. د کابل پاسپورت چارواکو د آنلاین فورمو په برخه کې ځینې بدلونونه هم راوستي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات شریک نه کړل.
د دسمبر 13 د کډوالو لنړیوالې ورځ سره برابر ده. افغانستان سږ کال هم د نورو کلونو په څیر د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ته کډوال لري، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال لري او لسګونه زره کسان په وروستیو څو میاشتو کې د تاوتریخوالي او بشري بحران په خاطر له دغه هیواده وتلي دي. لا هم دا بهیر نه دی درېدلی او نورو هیوادونو ته د خلکو د کډوالېدو بهیر روان دی، خو د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي افغانانو ته د کار زمینه برابره او د کډوالۍ مخه ونیسي. په دې اړه پام وکړئ یو تفصیلي راپور ته.
د اگست 15 پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت بیا ځلی پیل. دا هغه ورځ وه چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان څخه خلک په تیښته وو او ډلې ډلې د کابل پر هوایي ډګر ورغلل. احمد فواد یو له همدغو کسانو څخه دی. دی د اګست پر 19 کابل هوایي ډګر ته ورغی او له درې ورځو تیرولو وروسته د اګست پر 22 هوایي ډګر ته ننوت او ابوظبي ته ورسید. نوموړی نږدې څلور میاشتې کېږي چې د ابوظبي په کمپ کې په دې موخه استوګندی چې امریکا ته به ولېږدول شي.
متاسفانه په دغه هوادو کې هم په ډیر بد حالت کې شپې ورځې سبا کوي او خپل د راتلونکي ژوند لپاره هیڅ پروګرام او پلان نه لري. نو هغه څه بې سرنوشت حالت کې پاتې دی چې نه پوهیږي کله خپل مقصد ته رسیږي.
خدا یوازې احمد فواد نه دی، په لکونه نور داسې کسان هم شته چې له ورته برخلیک سره مخ دي. خپل نوم نه اخلي، د البانیا په یو کم کې اوسېږي. دا میرمن د طالبانو لاسته د افغانستان له لوېدو وړاندې د افغانستان د لوی ترانوالۍ په یوې مهمې برخه کې رئیسه وه. امنیتي ګواښونو اړ کړی چې د اګست میاشتې پر 21 نېټه له افغانستان څخه ووځي. د لوی ترانوالۍ دغه پخوانی لوړ پوړی چارواکي هم د ژوند لپاره امریکا ټاکلې ده. نوموړی د دې هیواد له حکومت غواړي هغه کډوال چې په کمپونو کې اوسېږي ژر تر ژره دې امریکا ته ولېږدوي.
کله چې مهاجر شوی که امکانات هم وي مهاجري دا ډېره سخته ده، خو اوس مجبور شوی و چې دغه لار انتخاب کړو. د طالبانو سن کې وخت تېرېدو څخه مهاجرت ښه ده، خو هغه څه چې اوس سخته دی هغه په کمپونو کې د افغان مهاجرینو بې برخلیکتوب دی.
په ښکاره ډول دا په افغانستان کې د کډوالۍ پای نه دی. اوس هم په دغه هیواد کې زرګونه کسان انتظار باسي چې له دې هیواده پښې سپکې کړي. زبیولا له همدې ډلې یو دی او وایي
وضعیت دلته سخت شوی دی، پیسې خرچ خوراک نشته. مثلا مونږ غواړو چې امریکا ته کوونه شو، نو بل کشور ته هم د همسایه کشورونه هم چې همسایه کشورونو ته هم لاړ شو. مقصد نو دلته د زندگی کړن نو ډیر سخت شوی دی، نو نه کیږي، یعنی زندگی باید بل چیرته وکړو.
تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له 2000 زیات ژباړونکي او نور افغانان چې په امریکا کې سیاسي پناه غوښتي لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وال استریت جورنال ورسپانې ته دا خبره کړې ده. د دسمبر 15مه د کډوالۍ له نړیوالې ورځې سره برابره ده. له افغانستان د جګړو، ناامنیو، بیروزګارۍ او نورو لاملونو له امله څلور لسیزې کېږي چې بېلابېلو هیوادونو ته د خلکو قانوني او ناقانونه کډوالۍ روانه ده. په وروستیو کلونو کې زیات شمېر افغانانو د کډوالۍ ناقانونه لارې غوره کړې چې په دې ترڅ کې ډیری په اوبو کې ډوب شوي او یا په لارو کې د سختو له امله مړه شوي هم دي. په افغانستان کې د بشري حقونو سازمان مشر لعل ګل لال وایي که اوسنۍ ستونزې حل نشي نو له دغه هېواده به د کډوالۍ لړۍ نوره هم چټکه شي.
خو دا هر هغه څه دي چې د وخت جبرونو زمونږ په ولس باندې تپلی دي او لا هم دغه لړۍ ادامه لري.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی که څه هم د افغان کډوالو د شمیر په اړه معلومات نه شریکوي، خو وایي چې دوی هڅه کوي چې په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او فقر کچه راټیټه او په دې ډول د لا ډېرې کډوالۍ مخه ونیسي.
اسلامی امارت دی تجمن ده چې څومره د دوی په توان برابرې چې ټولو خلکو ته د کار زمينه برابر شي. او نو د اسلامی امارت په ټوله کې هم دغه پلان دی چې خلکو ته د کار زمينه مساعده شي. البته اقتصادي ستونزې شته دي، د نړیوالو د طرف نه چې کوم بندیزونه لګیدلې دي هغه د ټولو افغانانو په حالت باندې یو ناوړه اغیز کړی دی. نو موږ کوشش کوو او دې تجمن یو چې افغانان هوسا ژوند ولري او په خپل هیواد کې پاتې شي.
نګدی میاشت مخکې د طالبانو ویان زبیولا مجاهد ازادي رادیو ته ویلي و چې په تیرو دریو میاشتو کې له یو لکو زیات خلک له بیلابیلو لارو بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي چې ډیری هغه یې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو پر مهال د افغانانو د تخلیې په پروسه کې شامل و. خو هغه معلومات چې ازادي رادیو ته رسیدلی ښیي چې د 2021 زیږدیز کال د اګست په 13مه که کله چې امریکایي سرتیری له افغانستان ووتل شاوخوا 1,000,000 افغانان له بیلابیلو لارو له افغانستان ووتل. خود یادونه ده چې د طالبانو مشر ملا حبت الله په دې وروستیو کې په یو ځانګړي فرمان کې له والیانو، طالب مسؤلینو او دینی عالمانو غوښتي چې له هغو کسانو سره وګوري چې د افغانستان د پرېښودلو نیت لري، د دوی ستونزې واوري او د حل لارو موندلو کې ورسره مرسته وکړي.
تاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنوز د کلینا ګلدین تای سره په تماس کې مدلل کوم سلامونه وایم. بعد سلامه دا درخواستوم دی چې په افغانستان کې 15 ولایتونو کې پاسپورتونه خلاص شوي دي، خو د ننګرهار ولایت کې پاسپورتونه نه دي خلاص. د ننګرهار ولایت بند سند دي، کار جون نشته، روزګار نشته. موږ غواړو چې موږ لپاره پاسپورتونه کړو شو. موږ پاسپورتونه جوړ کړو چې کوم ملک مزدورۍ لپاره ځو، نو کولای شو چې موږ لاړ راکړو. همدارنګه په افغانستان کې نوښونه ورځ په ورځ هم داسې پورته روان دي، راښکته کېدو کې نه دي. که چېرې موږ د مریضانو لپاره دوایان اخلي، خو پوښتنه نشته دی چې د لسو شی په زرو پکې خرڅېږي. تپوس څوک نشته دی چې پوښتنه کې وکړي چې دا ولې د لسو شی دی ورته په زر خرڅې د ظالم مخه نه نیول شي. همدارنګه چې څوک یو شی ګران خرڅوي اغه خپل باندې ظالم دی. همدارنګه زمونږ مریضان دي، موږ د پاکستان لپاره تګ را تګ په افغانستان کې هر شی د خصونه وته دي، خو په پاکستان له اروپا څخه زمونږ نشته دي. په سیمکونو چې ته زمونږ لپاره پاسوخه نظر کوم ته ولې چې پاسو په خپل مریضان ویشو او ورته به درملین لپاره داغه لپاره کسب برابر کو. کثیر نظام هر څنګه او چې موسنیز نظام ته زمونږ د درفاسې دي، غریب خلکو په درد باندې غم او خو د قسم تکلیف چې د مسلمانان مخامخ دي. ساري او ملک تګ را تګ د دوی لپاره زمينه برابر شي. الله دې وکړي چې زمونږ د پیغام نشر شي او د دې غریب خلکو غم وخوري چې دا کوم تکلیف د خپل مخامخ دي. د دین یو بس. والسلام ګلدین چکنه اوروال.
زه احمد لا احمدی د اوروزګان ولایت تخاص اوروزګان ولسوالۍ تاسو ته محترم او ګوزو د خپل د کلی وسیادت کمه وګوره د طالبانو سمې دا خو دې شورا د خلکو اړه انډیا ستر دي دا خلک اخر څوک او دا نه دی افغانستان ولست د تحلیل ښکاله وکړ د وزو د مکار سامه کې څو سامه یو بل د خالي پر څوک وي چې دغه د نړیوال کم رس کوي دا یو هم د افغانانو کنه رسیدي د روزګار څخه څنګه وروره کا تاسو څنګه طالبانو کمانډانان دي د طالبانو سره جن دي اړیکل لري حتی تر تاسو دي خپل خلک په اړه د ورته څخه څخه په جمعه کې چې د ورته څخه منلو د چوالې دا د اړې راځي صدا خل نه راځي چې دا پیغام مشک د نور نور کولې دا له خپل شرف صدا خل نه چې دا مستحق کول زمي ته دا شی وات دا کوم شی چې د دې د نړۍ وخاله د خاطر خراج دي درې څلور مو سره له هم په دنیا شي مستند رسیدل
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د طالبانو حکومت وایي د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته به چې سبا په اسلام آباد کې جوړیږي د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په ګډون یو لړ مشخصې غوښتنې وړاندې کړي. د افغانستان د پاسپورت رئیس وایي چې سر له سبا به په پلازمینه کابل کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي. د پاسپورت رئیس نن وویل چې هغه کسان چې مخکې آنلاین فورمونه ډک کړي او محصول یې تحویل کړی لومړیتوب لري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې تر 19 کالو د کشرو لوبغاړو د کرکټ ټیم په آسیایي جام کې د ګډون لپاره د متحده عربي اماراتو او وروسته په نړیوال جام کې د ګډون لپاره د ویست انډیز پر لور وخوځیږي. په خیبر پښتونخوا کې د ښاروالیو د انتخاباتو یو کاندید په ډزو وژل شوی دی. پولیس وایي چې د پاکستان د عوامي نېشنل پارټۍ غړی عمر خطاب شیرانی تیره شپه په ډیره اسماعیل خان سیمه کې د دوو موټر سایکل سپرو په ډزو وژل شوی او مړی یې نن د کور د مخې پر سړک وموندل شو. او متحد ایالات وایي د اروپا د امنیت په اړه د روسیې نوې طرحه ورته د منلو وړ نه ده. د روسیې په طرحه کې د ختیځ پر لور د ناتو د پراختیا او له اوکراین او ګرجستان سره د همکارۍ په ګډون په ختیځ اروپا کې د دې ټلوالې د فعالیتونو د محدودېدو غوښتنه شوې.
د افغانستان فوټبال فدراسیون د فوټسال د ځوانانو ملي ټیم دی ولوبغاړي علي عربزاده مړینه لوی ځای بولی. د دې فدراسیون رئیس یوسف کارګر نن شنبه ازادي راډیو ته وویل ښاغلی عربزاده د 2019 کال په آسیایي سیالیو کې د افغان لوبډلې لپاره په بریاو کې اغیزناک رول درلود چې دویم مقام یې ترلاسه کړی و. ښاغلی کارګر وویل تمه وه چې عربزاده په راتلونکي کې د فوټسال د لویانو په ملي ټیم کې هم ولوبېږي. تر اوسه د دې افغان لوبغاړي د مرګ د لامل په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د جمعې پورس پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې علي عربزاده مړ شوی دی. د معلوماتو پر بنسټ عربزاده کلونه په ایران کې په کډوالۍ کې ژوند کاوه. په بادغیس کې د والیبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه سیالۍ د سولې او افغانستان زما وطن تر نامه لاندې تیر ورځ په بادغیس ولایت کې پیل شوې. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دا سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې 10 ورځې به دوام وکړي. خبرځای وایي دغه سیالۍ هر ورځ د بادغیس ولایت د بدني روزنې ورزش ریاست په ورزشي جمنازیوم کې ترسره کیږي او ټاکل شوی چې نن د آریانا هیواد او تابان درخشان لوبډلې یو بل سره مخامخ شي. او د ویست انډیز کرکټ ملي لوبډلې چې روانه میاشت دریو شل ورځو او دریو پنځوس ورځو سیالیو لپاره پاکستان ته سفر کړی و د کورونا وبا له وجې خپل لوبلړې وځنډوله. د یو شمیر ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د دریو پنځوس ورځو سیالیو لړۍ هغه مهال وځنډول شو چې د پنځو ویست انډیز لوبغاړو تر څنګ د یادې لوبډلې مشاور روزونکی او یو شمیر کارکوونکي په کورونا وایروس اخته شول. دغه لوبلړۍ د روانې ډسمبر میاشتې په 10مه د پاکستان په کراچۍ ښار کې پیل شوې وه. د دې سیالۍ لومړۍ درې شل ورځې لوبې د پاکستان په ګټه پای ته رسیدلې وې. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوې ده چې د استرالیا کرکټ ملي لوبډله راتلونکي 2022 کال کې د مارچ او اپریل میاشتو کې د دریو ټیسټ، دریو پنځوس ورځو او یو شل ورځو سیالیو لپاره پاکستان ته سفر وکړي، خو د ویست انډیز د لوبو ځنډیدل ښایي دغه سفر د استرالیا لپاره سخت کړي.
لوبو لميدانا
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د لوبو لميدانا په یو بلونی خبرونه کې مهر کله کوم. په روانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان فوټبال فدراسیون د فوټسال د ملي لوبډلې د پیاوړي لوبغاړي علي عربزاده د مړینې خبر ورکړي. دا به هم واوري چې د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت شهیدی ویلي هڅه کوي چې له هالنډا د 50 اورونو لوبلړۍ وګټي. په روانه خبرونه کې به د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د یو لوبغاړي خیبر ولی د ژوند له داستانه هم خبر شي. نوموړي په ننګرهار کې د سړک پر سر د موبایل کریډیټ کارتونه پلورل. څنګه تر دغه ځایه ورسېد او که وخت نو د سکوهنې د تنکیو ځوانانو یو لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. له موږ سره پاتې شئ. یو وار بیا هر کله د افغانستان د فوټبال فدراسیون د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم د یو لوبغاړي علي عربزاده د مړینې خبر ورکړی. د فدراسیون د جمعې په ورځ پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې عربزاده د 2019 کال په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د ټیم لپاره په بریاوو کې اغیزناک رول درلود. په دې لوبو کې د افغانستان تر 20 کلنۍ ښکته د فوټسال ټیم دویم مقام ترلاسه کړی و. تر اوسه د دې ځوان افغان لوبغاړي د مرګ سبب نه دی روښانه شوی. ویل کېږي چې عربزاده کلونه په ایران کې په کډوالۍ کې ژوند کاوه. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو کپتان حشمت الله شهیدی هیله لري چې افغانستان به د 2023 کال نړیوال جام ته مستقیمه لار ومومي. افغانستان بل میاشت له هالند سره درې یو ورځنۍ لوبې لري. دا لوبې د 2023 نړیوال جام ته د مستقیم ورتګ لوبې دي چې سوپر لیگ بلل کیږي. افغانستان دا ډول څه باندې 40 لوبې لري چې باید تر نیمایي ډیری وګټي چې مستقیم نړیوال جام ته ولاړ شي. افغانستان تر دې دمه له ایرلند سره دا ډول درې لوبې کړې او ګټلې دي. او د افغانستان یو وروند ورزشکار د لامبو وهلو په یوې نړیوالې سیالۍ کې درېم مقام خپل کړی. ولی محمد نوری څو ورځې وړاندې د انګلستان په ښار کې د سل معلولو ورزشکارو ترمنځ په دې وتوانېد چې په 9.5 ثانیو کې 50 متره واټن ووهي او د سیالیو درېم مقام خپل کړي. نوموړی تر ډیره د ځغاستې په سیالیو کې مشهور دی. د افغانستان لومړنی ړوند ورزشکار شو چې د لامبو وهلو په سیالیو کې دا ډول مډال ګټي. ولی محمد نوری لس کال وړاندې په هلمند ولایت کې د 14 پر مهال ړوند شوی و.
درنو اوریدونکو زموږه غږ آزادی رادیو نه اوري. خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په هغه نوملړ کې ځای پیدا کړی چې په آسیا کپ او نړیوال جام کې به د افغانستان لپاره لوبه کوي. خیبر 18 کلن دی. څلور کاله مخکې د پلار لمړینې وروسته د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې شوه، خو د ژوند له ټولو کړاوونو سره سره یې اوس خوبونه په رښتیا بدل شوي دي. د خیبر ولی په ژوند باندې مې له نوموړي سره مرکه کړې ده او دا مې ترې پوښتلي دي چې کله چې دا خبر واورید څه احساس یې درلود.
والا واقعیت لگے تقریبا ډیر زیات احساس تر هغه کنه لگا تاسو سره چې خبر شوم اسکواډ اعلان شو د اسیا کپ او ورلد کپ اسکواډ کوم ډیر زیات خوشاله وم او دومره خوشاله وم چې صدر تم نور د دې ډیر لگے د لاس نه په خوده باور کنه دې جړلې پس د سی وان تم دې لگے جړا ما تر له ډیر خوشاله د لاس د سی اګه
دا دغه خبر دی لڅ شي نو وورید کوم ډول دی وورید دا کی سره توګه
دا ډول یو انډیوال مې بس تقریبا زه کور ته روانم. یو انډیوال مې واغې د فیسبوک کې دی لکه هغه ما ته یو دغه سره منډه کړله وای ډار کړم څه زیات کنه ما کارټون زه کې ولاړم وای ډار کړم ډېر زیات او ما ویل چې دا څه شی دی خو هغه ویل وزیر ما دې څه زیر وای دا څه دغه معامله ده بس وای دا غږ سکواډ کې نوم راغلی او د ورکپ شرکت بیا غږ د څه شم چې تقریبا مې غیره باندې زیر او مټیان مټیان دکان ته مې وړو بس مټیان مې یو کاټ کاری دروا غس هغه بس په ټولو باندې تقسیم کړي راخل کو باندې هغه باندې مو خلونو راخل کو باندې تقسیم کړي بیا له خوشاله بلاس
دا غي نو روس ته چې بیا کله کور ته لاړی د کورنۍ لغړو سره مو دا خبر شریکو دا غوي احساسات ته مور پلار ورونه
نو تر خو مې له بس په پښه یا خو لکه نور د مې جړال نو نو غي یلا کړو ته ته نه پسند دي وای جړل د ډیر خوشاله بلاس نو نو غي را کړو ډیر کله غي را کړو وای جړل کنه انې زموږ خپل مولا جلال الله له ډېر خوشالۍ د لاسه مست ان ټول وړو نه ټول ډېر ځا خوشاله
تاسو د کورنۍ مشر اولاد یاست؟
نو بالکل بس مې مشر یم او منور وړ دي او هغه یو دوه دي هغه مشرینګې ده کوي مشرینګې نه رښکې ده کوي دا نه تندرو په بس څوک ما حضرت کې هغه ولته کار کوي زمون کله وی یعنی هغه کله کرکټ کو کله اکیډمۍ ته او کله بس کاری یعنی بس
ټول د کورنۍ ټول څو غړي یاستې د مور په ګډون مو
د مور په ګډون چې وایي لس لس یو لس کا صحیح یا
د دې ټولو سرپرستی تاسو ته در په غاړه و
او ما ته را په غاړه
خخه لګ د خپل شخصي ژوند په اړه وګګي ګول کې دا چې تاسو په جلال آباد خار کې د موبایل کارټون پلوري او خپل غ ژوند په مخ باندې وړي دغه کې سره ته وکا لکل رئیس دا کار کوي او خوانځي وای کنه وای کنه هم دا کار در نه خوانځي پاتې کړي
نو نا مکتب مې مکتب مې خو مکتب سره تقریبا د ورځې سار نه تل مخام پورې تل مخام پورې کرمې ته زم د کرکټ کرمې ته او هغه نه بعد بیا د شپې کډونه واسم ځکه ما کرکټ سره ډیر زیات شوق دی او دل د بل اقتصاد لوجن مکتب نشم کولای کنه چې د کور تر پرځ دوی به نشم کولای چې کارټونه پرې دې یا کار پرې دې مکانه کارم سره کوم کرکټ هم کوم ځکه چې کرکټ سره ما ډیر زیات شوق دی او کرکټ مینا کوم نه کرکټ پرې خدای شمه نه کار دې کډ دواړه ور سره کوم د وسار نه مخامه پورې کړم کې مګ نه باندې کار کوم
اوس چې تاسو د افغانستان د نولس کلونو په ملي لوبډله کې درته ځای پیدا شو او ایشا کپ او ورلد کپ د پاره به د افغانستان په نمائندګۍ باندې لوبېږي په 2020 روان کال کې او داشان پراتون کې 2022 کال کې نو کله دې د څه فکر کړو چې بل اخره به د افغانستان په یو ملي لوبډله کې په یو فلیټ فارم کې راشي تاسو
ما تقریبا ډېر وخت کې د اکیډمۍ کوم کرکټ کوم او قاری کوم او زحمت کوم او ډېر کوم ډېر ارمانونه لري چې ان شاء الله د کرکټ د دې پرواه پر پټ شو د دې چې نو کوم ان شاء الله چې نو خلک یعنی پر دې خلک ما تشویق کوي ما ته وایي چې نه خبره تا کې چې شته تا کې ټیلنټ سره ته کوشش ان شاء الله چې لګونه وکي مینټین وکي نېشنل ټیم وکي یعنی واقعیت ډېر کسان چې ما سپورټ کوي یعنی ما ته وایي چې واقعیت تا کې وسشته ده او ان شاء الله ځان کې مې ډېر څه ګورم ځکه خو علیکم زحمت کوم دا زه پور راځي بل ما ان شاء الله زحمت لوځي واسي ان شاء الله مې مخکې په ځمړه کې وسه افغانستان ولس کلن مې وکړه چې په 2013 کې ام سینټین کې پونه وسه کې پونه کې پرفورمنس کوز دا نه شکر سره دا 19 د وسه غلېما ام
پلان څه دی د 19 د دغه ایشیا کپ د پاره او داشان د ورلد کپ د پاره چې باید تر لاسه کې چې لکته لګا لکه تاسو ویل چې نېشنل ټیم ته وغواړي چې لاړ شي نو دغه د پاره څه پلان دی کوم ډول پرفورمنس باید وکړي
نو دا لپاره ما ډېر خواري کړی دا ډېر خواري کوم ان شاء الله زحمت نکړي ان شاء الله غواړم چې له دې ایشیا کپ میچونه کې د پرفورمنس کوم چې لري نو د خیره دې ته نو کوم ان شاء الله او اراده مې شته ان شاء الله کوم د خیره سره بس هم دې بیا ایشیا کپ دې وشي او ورکپ دې ورکپ مې ان شاء الله پرفورمنس کوم د خیره یې بندا غن 19 نه بس خلک نشمن ټیم درا دې ملي ټیم درا دې کلی پرفورمنس کې خلک هم چې مخکې دې نشمن ټیم نتا
ستاسو عمر اوس څومره دی او د دین وړاندې تاسو د ولس کلنو ملي ټیم یاد کچ پاغي کوم لوبي دلیا سي پکور دنه نه په کوم مهم سیالیو کې مو برخه اخیستي
تقریبا زما عمر تقریبا 30 شوخ دی او کورنۍ کرکټ لګه کورنۍ کرکټ کې مې چا خبره 19 ولې هغه کړی دی د ریجنونو مې کړی دی انټر کلب مې کړی دی سکول لیول مې کړی دی ارس مې کړی دی او ارس مې شکر تاب کړی دی ارس کې مې رنګ کړل کا د یو میاشت یو هفته دوه هفته مخکې انټر کلب میچونه په درې میچو کې مې څلور میچو کې مې 208 رنز کړو چې هغه منټه کو بیا د 19 کیم شو بس هغه کې مې په درې میچو کې سره دونه وکړو او د کیم کې مې 15 کس د کیم پرفورمنس وکړو بس شکر پرفورمنس مې ډیر زیات کړل ځکه
په کور دنه نم تاسو یادونه وکړه چې بیلابیل سیالۍ مو کړې دي او هغه مو ټاپ کړې دي په افغانستان کې تر ډیره پورې یو خبره چې مطرح کیږي غدا ده چې حقدار لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي او تر ډیره سکواډ چې دی هغه د اړیکو پر بنسټ باندې جوړیږي خو ستارت اکل خای د خلکو دای دغانی یو سنا سره غلطی ثابتې کړی وی تاسو هم دغه فکر کوي څو مو پیژندل چا ماری فکر الکتر لگا چې راغلی 19 کیم برخه واخیست دغه کیسه کړه ته وکړي
نو کله هلوزه نه څو پیژنم نه څو گیژنم نو غړي چړې ما کټونه خپل ما پریکټس کوم نه څو پیژنم نو څو پهلوان نرم نو څو غلرم دا د دې پرفورمنس نکړې د خپل پرفورمنس په اړه باندې زړه غل ام ټیم ته لکه مثال مخکې ته کوم کې 15 کس وره کوم پرفورمنس کوم چې 15 ته واچولم 15 کسانو وشو 15 کسانو کوم پرفورمنس کوم بس غل ټیم ته واچولم نو په لحال شکر دی ما سره څه دغه نشي وي ځکه پرفورمنس نکړې ده بس پرفورمنس له وجې ماته نتیجه ملو شوې ده
کوم سکواډ چې د 19 کلنو اعلان شوې ده د ایشیا کپ او د ورلد کپ د لپاره تاسو به سکواډ کتلې ستاسو نه ورخه به کې نور مستحق لوبغاړي مخایوي څه فکر کوئ په دې ټیم باندې تر کومه ځایه لوبډر رسیدلی شي د افغانستان په د سیال کې چې یو ځل منګي شکپ هم د 19 کلنو ګټلې؟
یار ان شاء الله دا ټیم چې وګورم ټول ینګ پلیران دي او ټیلنټ والا دي، ماشاء الله زمونږ ټیم د نور په نسبت ان شاء الله ډیر زیات کوي او ان شاء الله امید لرو دا خره چې دا د شکپ هم چمپاین کوي وګټو دا خره کپ افغانستان ته راوړو ان شاء الله، ځکه زمونږ ډیر ښه بولران دي، مونږ سره ډیر ښه بیٹسمینان دي او ماشاء الله زمونږ ټیم ډیر ښه ټیم دی.
د افغانستان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو نوې لوبغاړي خبر ولې وو او اوس هم لجمن سره سم د سوکوهنې د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی حبیب الله د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې حبیب الله ده او د ځوانانو قهرمان اسماعیل زی بوکسینګ یو تن تمرین کار یم او د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم څلور کاله کې زه تمرین کوم، عمر مې سکم 14 راځي. بالکل داول زل لپاره ز ټی بی بی لید اور هارانو تلاړه مچ مام اول مقام اوس انداس به دویم کا نوجوان لوب کې چې ماته مسابقه او کرشپک منی کوټي وهله او د میشرا په نمره ګټله او دریم کا روز دا د نسا کال چلاړه ما نو دوه لوب مې کړ څو نه زیری د ماسن مسابقه ته دواړه اول شول نګرار د مولې را خو سه پر موږ چانی تشویق کړی هم هیله مې ژوند کې دا غل چې ان شاء الله په نړیوال سره باندې لوبه کوم پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ ته پورته کړم. نه 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 زما ورزش فقط بوکس ده، ایم ایم ای چې جوړم د هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سملې په غېږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې خپلې ولګېره په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي. نو ایم ایم ای چې م ده د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وای نه کوټ کې کنه هغه به چی شي وای بوکس چې د شیران لوبه ده شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خو دې ثقیل ورزش ده او زړه غواړي.
د افغانستان د سوکوهنې د تنکې ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی حبیب الله او درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونه خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چېرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې مشران یا خپل ځوانان خپل فکر په نورو تحمیلوي، د فکر د تحمیلولو پایلې څه کېدلای شي او څه ډول د تحمیلي فکرونو لپاره ځان خلاصولای شو. ځینې مشران په دې باور چې کشران یې په ډېر څه نه پوهېږي او دوی وروسته وړاندې نه ګوري، هڅه کوي چې د ژوند په مختلفو مرحلو کې خپل فکرونه پرې تحمیل کړي. له سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رښتیا او د کار د ډول او یا هم په ژوند کې نور شخصي مسایل هغه څه دي چې مشران هڅه کوي خپله خبره په ځوانانو ومني. د کابل اوسیدونکي ملکه وایي ځوانان ډېر وخت له تحمیلي فکرونو سره مخ کېږي چې د نه عملي کولو په صورت کې له ګواښونو سره هم مخ شوي.
زمونږ په ټولنه کې دا مسایل ډېر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپله خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې زما زوی نه یې یا زما لور نه یې نو یا باید له کوره ووځې او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
د پکتیا اوسیدونکی فدا محمد باران وایي دا چې ځینې کسان په نورو د خپل فکر د تحمیل هڅه کوي وجه یې دا ده چې په ټولنه کې د سواد کچه ټیټه ده او ډېر کسان فکري تفاوتونه او سلیقې نشي درک کولی.
زه فکر کوم چې د نورو نظر نه زغمل او په نورو خلکو خپل نظر تحمیلول یا خپل افکار تحمیلول د سواد د کچې ټیټوالی او د عامه شعور د کچې ټیټوالی لاملونه دي. کچری د خلکو د شور کچل وړ شي او یا هم دوی ډیر باسواد شي ولولې واوري او وګوري د ستونزه واریدل شي د نړۍ خلا په همدې رنگرنگی کی دی زه فکر نه کوم چې کله دی ټول انسانان په یو نظر شي. البته په ټوله دنیا کې که زرګونه کاله نور هم ووزي، کچیرې خدای جل جلاله هم غوښتلی چې ټول خلک دی په یو نظر شي، نو دا کار به یې پرته له شکه کړی و. خو دا چې نړۍ لویه ده، نو ښکلا یې په همدې رنګرنګۍ کې دی، او تر وسې به همدغسې یو سیستم روان وي. خلک به بېلابېل افکار پالي، د بېلابېلو نظریو څښتنان به وي.
د صدیق دقیق په باور په ځینو کورنیو کې له پخوا داسې یو سیستم شته چې یو کس باید پریکړه وکړي او نور د هغه تابع وي. په داسې صورت کې هماغه یو کس خپل فکر په نورو تحمیلوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، یا مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته هم سرایت کړی ده، او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم، یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي، یا زه پلار یم، نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکړم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتنې حق یې. یعنې په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
لیکوال مومن محمد یاڅړ وایي کورنۍ کولی شي خپلو ځوانانو ته لارښوونې وکړي او ناسمو کړنو ته یې پرېنږدي، خو په ځینو نورو مواردو کې چې د یو چا حق وي باید خپل فکر پرې تحمیل نه شي.
د دې لپاره چې اولادونه یې سم تربیه شي، خاصتاً په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځینې محدودیتونه وضع شي. پوښتنه یې باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې به کوي، ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ او تاسو په ټولنه کې شته چې خدای نه خواسته دا موږ او تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بله خبره د هغو محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصول او قوانینو کې موږ او تاسو چې اوس لرو، هغو کې بیا دا داسې تشریحي چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کېږي، مخنیوی کېږي چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا غېږ کې ما اخله، دا بد کار دی که نه. یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخ کې خبرې مه کوه، یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کېنه.
د ښاغلي اڅړ په باور هغه ځوانان چې د نورو د تحمیلي فکرونو په سیوري کې رالویږي، وروسته ژوند یې له ستونزو ډک وي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوی کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي دوی ورته وایي چې دا مه کوه، ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه. نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی، په دې کې بیا موږ او تاسو شاته پاتې کیږو.
د کابل پوهنتون محصل نصرالله ترنک وایي د هرې زمانې خپلې اړتیاوې او شرایط وي، او په کار ده چې ځوانان پرېښودل شي چې د خپل وخت له شرایطو سره برابر ژوند وکړي، نه دا چې د څو لسیزو مخکې فکرونه او د ژوند ډول پرې تحمیل شي. د ښاغلي ترنک په باور که ځوانان له تحمیلي فکرونو سره مخ کېږي، د احساساتي کېدلو او تریخ چلند کولو پر ځای باید په هوښیارۍ ځان ترې خلاص کړي.
ژوند ولاړې اوبه نه دی روان سیند په شکل څه کپر سي. په دې سره که زه کوشش وکړم، مثال د یو روان سیند په وړاندې باندې زه یو ولاړ دیوال ځان جوړ کړم، دا به ناممکنه وي، سخته به وي. او دا به دا تر دې هم ناممکنه وي زه د سیند په خلاف لورې بیرته حرکت وکړم. دا چې افکار، ژوند، ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي، او ما پلار او نیکه و جد و برجد په خپل تخله باندې کینوي، یا په خپل ځای باندې په خپل فکر باندې مستحکموي، یا په فکر باندې دروي، دا به ممکنه وي او نامناسبه به وي. زما پلار هغه وخت دپاره زېږېدلی و چې هغه د ځوان فکر د هغې زمانې دپاره، نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان فکر کو، او تر هغه ورپورته همداسې. خو زه د هغې زمانې دپاره زېږېدلی وم چې اوس ځوان در فکر کړم، زه باید له اوس ټولنې سره، له اوس اجماع سره، او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم. داسې حالت کې حتمن زیات تاوتریخوالی، زیات جدیت، احساساتتوب دا حتمن د لا بدو پایلو زمینه جوړوي، او د لا بدو پایلو سبب کېږي. ښه خبر دا ده چې احساسات کنټرول شي، داسې د یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل شي ښه به وي.
دا چې ولې ځینې کسان هڅه کوي چې خپل فکرونه په نورو تحمیل کړي، د تحمیلي فکرونو نتیجه سره خېږي او څه ډول له تحمیلي فکرونو سره چلند وشي، په همدې اړه مو د ټولنیزو مسایلو له کارپوه محمد الله آرین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. آرین صاحب، لومړی پوښتنه مو همدا ده چې ولې ځینې کسان هڅه کوي چې خپل فکر په نورو تحمیل کړي؟
معمولا هغه کسان چې غواړي خپل فکر په نورو تحمیل کړي، دوی په تیر کې د نورو د افکارو قربانیان دي. دوی کله چې هغه فکری بلوغ ته رسیږي یا په اصطلاح د دې فرصت ورکول کېږي چې څوک خبره واوري، لکه څنګه چې انسان په د ژوند په بېلابېلو برخو کې په تیر کې د په ده د راغلو محرومیتونو له امله مجبوریږي چې په وخت سره په نورو باندې اشبا کړي. د بېلګې په ډول که په یو چا ظلم سوی، د راستریږي کوشش کوي په نورو ظلم وکړي. د افکارو تحمیلونکي هم عینن یو شی دی په انساني ټولنه کې چې کله انسان خپلواک او آزاد پیدا سوی ده او د یوازې الله تعالی ته په فکری او عقیدتي لحاظ مسئول ده، په داسې یو حالت کې د په نورو باندې د فکر تحمیلول دا دغه تحمیلونکي بې شعوري ښیي. دی وایي باید دا درک کړي، او د دوی درملنه هم دا ده چې دی باید فکر وکړي هغه څه چې ده کول ده ته مناسب و، آیا بل ته یا د بل کور ته بلې ټولنې ته مناسب دي که نه دي. همداسې موږ په اجتماعي او ټولنیز لحاظ کې هره ورځ په هره برخه کې، هغه که اقتصادي ده که سیاسي ده که مذهبي ده که اجتماعي ده او که رواني ده، له بېلابېلو تکراري زیانونو سره مخ کېږو. علت یې دا ده چې موږ په ارثي او میراثي ډول د نورو د فکري سیاسي اقتصادي او حتی اجتماعي او دینی فکری تحمیل لاندې پاتې شوي یو، او دا د انسان هغه په اصطلاح نیچر یا طبیعت ده چې دوی بیا کوشش کوي په خپل وخت کې هغه خپل محرومیتونه په نورو باندې تحمیل کړي.
ستاسو په نظر د تحمیلي فکرونو نتیجه څه راخیږي؟ یعنی کله چې یو کس راپاڅیږي خپل فکر په نورو تحمیلوي، د هغه کس په ژوند تاثیر څه وي چې په هغه باندې فکرونه تحمیل شوي وي؟
یو خو معمول د انسان د فکري ودې او رشد مخه نیسي، بله دا ده چې په انسانانو کې اعتماد به نفس له منځه وړي. یعنی یو ډول انسان په فکري لحاظ وابسته کېږي په نورو پورې. کله چې فکري وابستګي رامنځته شي، بیا ته د آزاد فکر کولو هغه قوت له لاسه ورکوې، همدارنګه تصمیم نیونه کمزوري کېږي. او تر ټولو بده یې دا ده چې دا په ارثي بڼه په عقده بدلیږي، او بیا ته هم کوشش کوې نورو ته انتقال کړي. لکه څنګه چې ما مخکې وویلې چې هغه د تحمیلي افکارو منونکی چې کوشش کوي په خپل افکار پتا تحمیل کی، هم د سید انسان فطرت هم داد چې بیا ته کوشش کړي نور ته انتقال کړي. نو دلته موږ د فکری ودې له مخنیوي سره مخ کیږو، د اعتماد به نفس له کمزورتیا سره مخ کیږو، او تصمیم نیونه صفر ته راځي. یو ډول موږ د په فکری لحاظ باندې د وابسته انسان په توګه په ټولنه کې نشو کولای کله کله په ځینو مواردو کې په خپلواک ډول تصمیم ونیسو.
مننه. وروستۍ پوښتنه همدا ده چې څه ډول تحمیلي فکرونو سره چلند وشي او ځوانان وکولی شي چې ځان ترې خلاص کړي؟
ځوانانو ته، مشرانو ته، هغه څوک چې له داسې مشکلاتو سره مخ کېږي، زه په لنډو ټکو کې څو مورد اشاره کوم. یو، په دې فکر وکړئ چې د تاسې ژوند د نورو ژوند نه ده. په ژوند کې هغه څه چې تاسې ته مهم دي، د ورځې په پای کې باید تاسې په اړه تصمیم ونیسئ. دوهم دا چې هغه څوک چې فکر په تا تحمیلي، دوی نه پوهیږي چې تا ته مناسبه لار کومه ده. ستا ژوند تا ته مهم ده، او ته باید په خپل ژوند پانګونه وکړې. هیڅوک هیڅکله د بل چا په ژوند باندې لکه څنګه چې مناسب وي پانګونه نه کوي. او هر څه چې نورو ته سم ښکاري، شاید تاسو ته سم نه وي. یعنی په ژوند کې داسې ډېر موارد دي چې په اړه ته په خپلواک ډول کولی شي تصمیم ونیسي. څه چې کرې هغه به ریبې. نو که موږ تصمیم ونیسو، ښایي موږ یې نتیجه وګورو. که بل څوک د موږ د ژوند په اړه تصمیم ونیسي، نو ښایي هغه ته یې نتیجه ښه وي، خو موږ ته ډېره ښه نه وي. ښایي کله کله سم وي، خو د هر چا فکر د بل چا د پاره، د هرې ټولنې فکر د بلې ټولنې د پاره، د هر کور فکر د بل کور د فکر د پاره، او د هر ځوان یا د هر سپینګیری فکر د بل ځوان یا سپینګیری د پاره تطابق نه کوي. او اخیری خبره مې دا ده چې دا ډیره سخته ده. هیڅ امکان نه لري چې موږ دې وکولی شو ټول انسانان راضي کړو. نو کله چې موږ نشو کولی ټول انسانان له ځانه راضي کړو، دا به ډیره غوره او ډیره ښه وي چې موږ
خپل فکر خپل تصمیم او خپل کار او کردار د خپل مجبوریتونو او ضرورتونو په اساس عیارول به تر ټولو ښه لار وي.
درنو اوریدونکو د تاندې څانګې د پای په شیبو کې مو په پاک خدای سپارم. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسئلو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.